دوشنبه د ثور دریمه د اپریل درویشتمه احمد شبریم د سجیر لوب سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه سهار مو بخیر. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمری په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنې دو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چپرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټول هغه تعهدات ته چپخوای لرل او لري شمن دی. لدی څرګندونه یو ورځ مخکې د ایران مرستيال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغه وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوریت ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایوف دند پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایوف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبردا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمه ویلی دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا سجیر دو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې. د خبرونه په دوام، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې پولیسکونو کسان وژلي او پولیسکونو یې ټپیان کړي. داسې پېښې ولې زیات شوي؟ د چارو د کتونکي ګل پاچا مجدي نظر مو پوښتلی.
د طالبانو کړه وړه ډېر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې خندلې او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسه کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبر وو. دا کډوال وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دننه بیا د کابل له بیرنګ شویو د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پولیسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وای چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځکوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقا کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازدیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نښتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نښتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسي حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتراتلو په اړه د پخواني حکومت د یو چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتک سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو. همداسې ډېرې نورې ستونزې، ولی یو امید دا و د افغانانو ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې تا اخري تمه چې ورسره چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړلای چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسي او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیر هم د امنیت را وستو دي پر نه لري.
مجیدی صاحب، د دغه ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ولې طالبان نه توانيږي چې امنیت ټینګ کړي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړي چې ولس چې د 40 کال ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره هغه براکمه شي او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي، نو دوی سره به ډیر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریښې وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي. ورکه
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناست دي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کال ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراض شو دي ولس نه ذاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
ګلپاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدي کړي دي ځکه امنیت نشي نیولی. له یوې خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکوو چې په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې غندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې په کلکه غندلې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي وروستۍ بریدونه ښیي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل، مزار شریف او کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د عفو د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغان نړیوال سازمان تیره شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پنځمې ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان دي. د دې حملې پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراحې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ حملې غندلې دي. په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین د جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین په نوم د شاروالي په یو پارک کې نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري.
سر بلاړو په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدې شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیول شي او کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لالارې خبرو کومې مرکې لکه په دغه خبری مجله کې چې مو د چارو لکتونکو ګل پاچا مجری سره مرکه لره لکه چیرته دغه سي مرکې له تاسو څخه پات شي چې د رډو لارې واوري د ازادي رډو په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب سټ کې شته او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم چې ځینې په زړه پورې دي تاسو هلته کتلی شئ. تاکل شوې چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سېشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ شي څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونیو ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکو ته د ده سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د اپریل په 26مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې دمه په اجنډا کې دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا به په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږئ ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلي وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د دې هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزي سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستام مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یوه ټویټ کې ویلي دي چې روسیه د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه میاشتې پوره کیږي خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پاتې لس دقیقو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندر غون کړی دي لتاسو سره شریک کړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي شرینګله چې د ډېرو نورو کورنیو په څیر میلو ته تلل خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپلې کورنۍ سره تفریحي پارکونو ته تلله. خو شرینګل وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډېر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع و جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې وو، امکانات وو، پیسې وو، کار غریبي وو، مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبي ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس خو کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دعوای نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 9 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکسي دغه پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي، یو خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لرې کېږي، دویم کله چې دوی تفریح ته ځي یو تنوع احساسوي، او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر قابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستۍ خونړۍ حمله ته اشاره کوي او لیکي، طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید د یوه طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګ غړی دی. د خبرونې په باور په مزار شریف ښار کې د شیو په جماعت کې بمی برید لږ تر لږه 12 لمونځ غاړي وشلي او 850 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش ته دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. دل سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونې بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خپرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همداراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بندې شي. دل سٹار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سټار خبرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مې مهرمن ده ملي وسایل خبرونه پرې شې دا د بسیم شبکې تر دغه یا ګرشل کې بندي کې ورته او یا سمې پاله کې د دې کار نه کې وړاندیز پر پاله کو وړاندیز پاتې ورسېږي په ګر پښ پاتې وخت تیر شي هغه کې یار دې چم پوک.
السلام علیکم. ورته خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوې نن د ورځې په 15مه د غزنی په غزور سوالی کې د طالبانو له خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلي او پوزي دواړو څخه ویني راو روان وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له غزاینا مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیر سپینجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګ بی عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم 15م وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مو له مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
زما لخوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.